رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن چهارشنبه ده، د 1401 کال د جدي د میاشتې 12مه ده، چې د 2009 کال د جنوري د میاشتې 2مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیزته.
د افغانستان د حکومت د سولې یو لوړ پوړی هیئت پاکستان ته سفر کوي. د بنگلادیش د حکومت مخالفانو واکمن ګوند په پارلماني انتخاباتو کې په غلا او لاسوهنو تورن کړی، او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د کانګرس له مشرانو سره ملاقات کوي.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې افغانستان د هوایی دهلیزونو له لارې د 100 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات کړي.
مختلف ممالکو ته په زراعو چنه اموال هم صادرات شوي دي او هم واردات شوي دي.
افغانستان د هوایی حریم د کنټرول د پاره نوې رادار سیستم لګوي،
او د دې سیستم په واسطه باندې دا کولای شي چې د مدافع هوایی سیستمونه هم د دې سره وصل شي.
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ نن 12مه ورځ ده چې د امریکا ځینې فدرالي ادارې تړلې دي. خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه او زه شافیه سردار تاسو وایو.
السلام علیکم. ټاکر شوې ده چې په افغانستان کې د سولې په اړه د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د جمهور رئیس اشرف غنی د ځانګړي استازي عمر داوزی په مشرۍ یو لوړ پوړی هیئت پاکستان ته سفر وکړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي محمد عمر داوزی نن د چهارشنبې په ورځ د مرغومي په 12مه په کابل کې روان میلادي کال د افغانستان لپاره د سولې کال وباله، خو زیاته کړه چې د سولې معاهدې ته د حکومت پر رسیدو په درې مسایلو باندې د شک لري. داوودزی ویل
دا په دغه حد کې ده، او زما په فکر د منطقي اجماع خبرې چې کوو دغه جزئیات دي چې هیڅ ملک موږ داسې نه وینو چې هغه د اواز رواني.
داوودزی زیاته کړه چې د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم اقدامات کړي، خو خلیلزاد د هغه په وینا په سیمه کې د افغانستان استازیتوب نه کوي، د امریکا د کډو استازیتوب کوي. داوودزی ویل وروسته به پریکړه وشي چې د حکومت هیئت ایران او د سیمې نور هیوادونو ته هم سفر وکړي او کنه.
یو افغان عسکر په هرات کې پر نړیوالو ځواکونو باندې ډزې کړې دي. دغه پیشه نن د چهارشنبه په ورځ د مرغومي په 12مه د دغه ولایت د سرحدي پولیسو د قومندانۍ په 15مه لوا کې وسوه. د 2001 سفر قول اردو قومندان جنرال نور الله قادری امریکا ژغته وویل چې نن سهار 11:00 بجې د سرحدي ځواکونو یو عسکر پر ایټالوي عسکرو او سرحدي ځواکونو باندې ډزې وکړې. حمله کوونکي په جوابي ډزو کې وجل سوی دی. د دغه چارواکی په وینا ایتالیي اسکارو ته زیان نه دی رسیدلی. یو بل امنیتي مقام چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، وی ویل چې دغه اسکار د ایتالیي اسکارو پر موټر د راکټ ډزې وکړې او د افغان اسکارو لخوا ووژل سو.
د امریکا غاګ واشنگتن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري. طالبانو د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د جګړو په سیمه کې د یو ځمکني تونل له لارې د ملي پوځ پر مرکز برید کړی دی. 15 تن عسکري وژلي دي او 6 تن نورې ټپیان کړي دي. دغه پیښه 13 شپه 11:00 بجې وشوه. د میوند ولسوالۍ یو امنیتي مقام د چهارشنبې په ورځ امریکا غاګ آشنا راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ځمکې لارې 2 کیلومتره تونل د شفق په نوم د ملي اردو د وی قرارګاه داخل ته غځولی و. د 215 اتل قولي اردو وایان جګړن محمد صادق دغه پیښه تایید کړله او ویویل
د 215 اتل قولي اردو د درېمې پلې لوا چې د شفق په نوم یو عملیاتي بیز و په خوښچنۍ سره په دغه برید کې 15 تنه د ملي اردو شهیدان سو او 15 تنه نور تبیان سوی دي، او همدارنګ هلته د رهبری لخوا یو حیات تکل سوی دي او هلته تللی دي. بیا نور جزئیات وروسته در سره شریکم.
خبرونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په 2013 کال کې د سوداګرۍ په برخه کې لاسته راوړنې د راستراوړونو ډک کال و. د هوایي دهلیزونو له پرانیستنې وروسته د صادراتو کچه $100 میلیونو ته رسېدلې وه. دغه وزارت مالی او اداري مرستیال اجمل حمید عبدالرحیمزی د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې تیر کال د هوایي دهلیزونو له لارې په 416 پروازونو کې 15200 تنه سوداګریز توکي خارج ته لیږل سوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا افغانستان له بهرنیو هیوادونو سره دا مهال نه هوایي دهلیزونه لري.
څلور تنه افغانانو چې د بلوچستان صوبې د دوکې ولسوالۍ په سماولنګ سیمه کې د ډبرو سکرو په یوه کان کې کار کاو د کان د زهرجنو ګازونو له امله مړه شوي دي. د بلوچستان د معدنیاتو د چارو مسؤول افتخار احمد وویل چې د سماولنګ په کان کې مزدوران په کار بوختو چې په یوه زوروره چاودنه وشوه. د کان دننه اور ولګېده او کارګر مړه شو. هغه وویل چې مړی افغانستان ته وړل کیږي.
ترکیه نن د چهارشنبې په ورځ سهار وختي له سوریې سره په خپلې جنوب ختیځې پولې باندې د عسکرو د ځای پر ځای کولو پیل وکړ. د شنبې په ورځ د روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې وه چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به خپلو نظامي همکاریو ته دوام ورکړي. ترکیه خبرداری ورکړ چې د سوریې د کوردي ملیشو پر خلاف چې د سوریې د خاورې دریمه برخه کنټرولوي پوځي عملیات وکړي.
زمن غږ د واشنگتن نوري ټاکل شوې ده چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نن د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د کانګرس له مشرانو سره ملاقات وکړي. هغه په دغه ملاقات کې د فدرال حکومت د ځینو ادارو د تړل کېدو او د مکسیکو په سرحد کې د دیوال د جوړېدو په سر د رامنځته شوي جنجال په اړه له مشرانو سره وغږېږي. پام وکړئ رپورټ ته.
ټاکل سوې ده په دې غونډه کې د سنا مجلس د اکثریت ډلې مشر میچ مکانل ګډون وکړي، خو د دیموکراتانو د مشرانو ګډون یقیني نه دی او دا روښانه نه ده چې دواړه خواوې د حکومت د پرانیستل کېدو پر پلان غږیږي او کنه. دیموکراتان به د استازو په نوي مجلس کې چې د پنجشنبې په ورځ پرانیستل کېږي اکثریت سي، او د مجلس مشره نانسي پلوسي پلان لري چې ډیرو تړل سوو ادارو ته د بودیجې د ورکولو لایحه رایه اخیستنې ته وړاندې کړي. خو په وړاندې کېدونکو لایحو کې له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د $15 میلیارډو تقاضا شامل نه ده. دیموکراتان په سرحد کې د نورو امنیتي اقداماتو لپاره د 1.3 میلیارډو وړاندیز کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هکابي ساندرز د سه شنبې په ماښام په یوې بیانیه کې وویل د فدرالي حکومت د تړل کېدو له امله د دولت شاوخوا 8000 کارکوونکي په کور کښېنول سوي او یا هم له تنخوا پرته کار کوي.
او دا هم د دې ساعت څو نور لنډ خبرونه. په داسې حال کې چې د بنګلادیش صدر اعظم حسینه شیخ په مسلسل ډول د درېمې دورې لپاره د حکومت د جوړولو لپاره مادګي نیسي، د یکشنبې په ورځ په پارلماني انتخاباتو کې په غوت اکثریت باندې د لاسوهنې او ټګۍ برګۍ د تورونو له امله بې اعتباره شوی دی. وروسته له هغه چې د رایه چولو په دوران کې پوټونو باندې د قبضې کولو او رایه چولو نه د مخالفانو د منع کولو په اړه رپورټونه خپاره شو، د جاتیا اوکیا جبهه چې د مخالفانو ټول غټ ائتلاف دی غوښتنه کړې چې د یکشنبې د ورځې انتخابات باید باطل اعلان شي. د امریکا سرحدي ساتونکو د سه شنبې په ورځ وختي پر هغو 150 کډوالو د تیت او پرکولو په خاطر د مرچو سپری استعمال کړ چې غوښتل د مکزیکو د سرحد نه امریکا ته راووړي. د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون په داسې حال کې چې د لویدیځو هیوادونو د مشرانو په څیر دریشي په غاړه وه او پر وې چرمی څوکۍ ناستو، د نوي کال د جنورۍ په لومړۍ نیټه ملت ته خپله وینا کې اعلان وکړ. په هر ځای کې چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات لپاره چمتو دی، خو په عین وخت کې خبرداري ورکړ چې د امریکا اقتصادي بندیزونه او فشار که دوام وکړي شمالي کوریا به د نوموړي په وینا یوه نوې لاره غوره کړي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس به راسو د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د سولې د سیمه ایز اجماع لپاره د جمهور رئیس ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی ویلي تر هغو چې د سعودي عربستان په سولې کېدونکي کنفرانس کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو کلکه ژمنه نه وي سوې، افغان حکومت دې کنفرانس ته مذاکراتي ټیم نه لیږي. عمر داوودزی دا هم ویلي چې په ابوظبي کې په کنفرانس کې ورسره ژمنه سوې وه چې د طالبانو سره به افغان دولت مخامخ مذاکرات ولري، خو دا کار ونه سو. دا او نور مسایل د رحیم ګل څاروان په دې راپور کې واوري.
عمر داوودزی وایي افغان دولت به د جدي په کنفرانس کې برخه وانخلي تر هغو چې له طالبان سره د مخامخ خبرو کلکه ژمنه ورسره نوي شوي. د سولې د سیمه ایز اجماع لپاره د ولسمشر غني ځانګړی استازی او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی دا هم وایي چې افغان حکومت په دې کنفرانس کې د ګډون لپاره موافقه ژمنه غواړي. داوودزی د عربي اماراتو او سعودي رول مثبت بولي. عمر داوودزی چې د مدني ټولنې سره مشورتي ناست درلوده دا هم ویل چې د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو لپاره بلونی پاکستان ته سفر کوي. هغه د ایران په تړه ویل چې هیڅ هیواد په خپل سر د سولې په پروسه کې یوازې نه دی او ایران ته د طالبان سره د خبرو اجازه افغان حکومت ورکړې وه. ښاغلی داوودزی د امریکا غږ د پوښتنې په ځواب کې وویل
د ایران مشاور امنیتي ملي راغلی و چې د افغانستان د دولت نه اجازه واخلي چې مونږ راتلونکي هفته کې طالبانو سره مذاکره وکړو که ونه کړو. زه په مجلس کې وم، دا اجازه ورکړل شوله چې تاسو ورسره مذاکره کولی شئ، خو دغه شکل باندې د مذاکرې نه مخکې به مونږ ته راځئ، د مذاکرې نه پس به هم راځئ، مونږ به په جریان کې واقع کوئ چې څه خبره شوله. دا په دغه حد کې ده او زما په فکر د منطقي اجماع خبرې چې کوو دغه جزئیات دي چې هیڅ ملک موږ داسې نه وینو چې هغه د یوازې رواني.
هغه ویل په سیمه کې همغږي شته خو اجماع لا نه ده رامنځته شوې. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر دا هم وویل چې د سولې لپاره د مشورتي بورډ نوم به له مشورتي حالت ووځي، ځکه دا بورډ پریکړه کوونکی دی. بل لور ته د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال به د شمې په ورځ افغانستان ته راشي او د دوه اړخیزو خبرو تر څنګ به د افغانستان په سولې هم له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي انوایي د سولې په مذاکراتو کې باید د افغانستان د حکومت پریکړو ته درناوی وشي.
ما به این معتقد هستیم که تنها راه
مش په دې باور یو چې د افغانستان د معضلې د حل یوازنی لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي، بل هیڅ بدیل د افغانستان معضله نه سیاوره ولای.
دا ډول د سولې فعالین بیا د سولې په پروسه کې د ایران مداخله او طالبانو سره د ایران مذاکرات د دې پروسې د لا کړکېچنې کېدو لامل ګڼي. د سیاسي چارو شنونکي شاه محمود مخیر وای دولتونه باید د دولتونو سره تماس ونیسي، نه له مقابلو ګروپونو سره.
چې ایران یا نور منطقوي هیوادونه چې څومره د طالبانو سره یا څومره اکټران زیاتیږي دا د افغانستان په ثبات باندې ښه تاثیر نه لري. نو زه فکر کوم چې دولتونه باید د دولتونو سره تماس ونیسي، نه د متقابل ګروپونو سره.
د ځینو په باور په دې وروستیو کې د طالبانو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ اړیکې زیاتې شوې. د ایران د ملي امنیت د شورا منشي ویلي چې له طالبان سره په اړیکه کې دي او دا اړیکې د افغانستان د امنیت لپاره دي. طالبانو هم منلی چې او پلاوی د خپلو سیمه ایزو اړیکو د زیاتولو لپاره تهران ته لیږلی وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.5.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. افغانستان په خپل هوایی حریم کې د پوځي او ملکی الوتنو د کنټرولولو لپاره یو فرانسوي شرکت سره د رادارونو د لګولو تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک اداره وایي چې په دې پروژې څه باندې 9 میلیارد افغانۍ لګښت راځي او په 2 کلونو کې بشپړ کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک ادارې د چهارشنبه په ورځ د تالس په نوم له یو فرانسوي شرکت سره د ملکی او پوځي الوتکو د کنټرول لپاره د خپلواکو رادارونو د لګولو تړون په ارګ کې لاسلیک کړ. له ارګ څخه په یو خپور شوي بیان کې راغلي په دغو مراسمو کې چې د ولسمشر محمد اشرف غني په حضور کې ترسره شول، ښاغلي غني ویلي چې د رادار د دغه سیستم په لګولو سره به د افغانستان فضايي خپلواکي لا پیاوړي شي او په هوایی حریم کې به یې ټولې الوتنې تر کنټرول او مدیریت لاندې راوستل شي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند د خپلواکې ادارې رئیس محمود شاه حبیبي د تړون له لاسلیک وروسته خبریالانو ته وویل چې د رادار د خپلواکو سیستمونو د نصبولو پر دغې پروژې څه باندې 9 میلیارد افغانۍ لګښت راځي او په 2 کلونو کې تطبیقیږي.
ملکی پروازونه که نظامي پروازونه موږ کولای شو چې په ډېر ښه طریقه سره د افغانستان په فضا کې پیدا کړو او د دې سیستم په واسطه باندې موږ کولای شو چې خپل پر فضا باندې نور خطوط هم اضافه کړو، عایدات مو هم مخته ولاړ سي. او یو مهم موضوع چې هغه د نظامي بخشو ده چې په آینده کې دا کولای سي چې د مدافع هوایی سیستمونه هم د دې سره وصل سي، چې دا نهایت مهمه موضوع ده. کوم وخت چې موږ د افغانستان استقلالیت لاسته راوړی، باید موږ هغه سیستمونه چې په نور دنیا کې دي هغه هم نصب کړو. نو خوشبختانه دا پروژه نن امضا شوې ده او په 2 کالو کې به ټوله پروژه تکمیله سي.
دا دغه سیستم د نصبولو ټول لګښت د افغانستان له ملي بودیجې څخه تمویلیږي. ښاغلي حبیبي زیاته کړه چې له دغه سیستم څخه به د اوسنیو سیستمونو ترڅنګ د افغانستان د فضايي حریم د کنټرول او د ملکي او نظامي الوتکو لپاره استفاده وشي. هغه دغه راته وویل چې دا رادار لزم کې خطر 1550 فوټ ارتفاع پورې د هر ډول ملکی او نظامی الوتکې د تشخیص او د هوایی دفاعي سیستم د نصبولو وړتیا لري. د ښاغلي حبیبي پر وینا سکال 250,000 پروازونه د افغانستان په فضا کې شوي او یا د افغانستان له هوایی حریم څخه تیر شوي دي، چې ورسره د ملکی هوایی چلند ادارې عواید هم سباندې 8 میلیارد افغانۍ ته لوړ شوي دي. د پوځي چارو کارپوهان د افغانستان د هوایی ځواکونو لپاره د هوایی دفاعي سیستم جوړول خورا مهم ګڼي او وایي چې اوس افغانستان تر بل هر وخت د دغه سیستم فعالولو ته اړتیا لري. د افغانستان د هوایی ځواکونو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل امریکا غږ آشنا ته وویل د رادار دغه سیستم به په هغه صورت کې د افغانستان ټوله خاوره تر پوښښ لاندې راولي، چې د یوې لویې شبکې په بڼه په مختلفو ولایتونو او د افغانستان په پولو کې ولګول شي. افغانستان د کورنیو جګړو له امله چې د کابل په هوایی ډګر کې هم د ښکېلو خواوو ترمنځ جګړې او نښتې شوې وې، د خپل رادار سیستم چې د پخواني شوروي اتحاد لخوا جوړ شوی و له لاسه ورکړ. پر افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د پوځي عملیاتو له پیل وروسته، کله چې دغه ځواکونو له کابل او د افغانستان له نورو ولایتونو څخه وسلوال طالبان وشړل، د دغه هیواد هوایی کنټرول یې هم په خپل لاس کې واخیست. خو د روان لمریز کال په زمري میاشت کې افغان حکومت له شاوخوا 20 کلونو وروسته د افغانستان په 26 سیمو کې د رادار سیستم په لګولو سره د خپل هوایی قلمرو کنټرول ترلاسه کړ. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، ټاکل سوی جمهور رئیس ټرمپ نن په سپینې ماڼۍ کې د فدرالي حکومت د تړل کېدو او په جنوبي سرحد کې د دیوال د جوړېدو پر سر د رامنځته سوي جنجال د هواري په هدف له یو شمېر ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو مشرانو سره وګوري. دا رپورټ به وروسته واوري، خو اوس پام وکړئ. دې رپورټ ته د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان د هوایی دهلیزونو د پرانستنې له پیله تر دا مهاله د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات کړي دي. په دې باره کې لیمینیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تیر 2013 کال د سوداګرۍ په برخه کې له لاسته راوړنو ډک کال و. دغه وزارت وایي چې په افغانستان کې د هوایي دهلیزونو له پرانیستې وروسته له دغې لارې د صادراتو کچه 100 میلیونو ډالرو ته رسیږي. د دغه وزارت مالی او اداري مرستیال اجمل حمید عبدالرحیم زی د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د هوایي دهلیزونو له لارې په 406 پروازونو کې 15,200 ټنه سوداګریز توکي بیلابیلو هیوادونو ته لیږدول شوي دي.
ورزش مجموعی امی 5200 ټن
د 15,200 ټنه سوداګریزو توکو ارزښت 100 میلیونو ډالرو ته رسیږي، چې دا د سوداګرۍ په برخه کې یو ښه ګام دی.
بهبود وضعیت تجارتي افغانستان.
زعفران، وچ او تازه میوه هغه عمده توکي دي چې د هوایي دهلیزونو له لارې نړیوالو بازارونو ته صادر شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا افغانستان له بهرنیو هیوادونو سره دا مهال 9 هوایي دهلیز لري. افغانستان په لومړي ځل د کابل، ډهلي او کندهار امرتسر هوایي دهلیزونه د تیر کال په مرغومي میاشت کې پرانیستل. د ملکی هوانوردی د خپلواکې ادارې مشر محمود شاه حبیبي وایي چې د هوایي دهلیزونو له پرانیستې سره سم افغانستان وکولی شول د نړۍ بازارونو ته مستقیما لاسرسی پیدا کړي.
مختلفو ممالکو ته په زراو چنه اموال د هوایی دهلیزو له خوا څخه یا د هوایی ترانسپورت له خوا څخه هم صادرات شوي دي او هم واردات شوي دي، چې دا یو ډېر مهمه موضوع ده. هغه په دې اساس باندې چې موږ وکولای سوای د دنیا و مارکیټو ته مستقیما لاسرسی پیدا کړو او هغه خپل اموال مستقیما هغو ته ورسو په لږ وخت باندې، او تقریبا اوس هغه قیمتونه چې دي هغه هم نهایت راکم شوي دي.
خو اقتصادي کارپوهان بیا وایي چې له اقتصادي دهلیزونو یوازې ګران بیه سیزونه صادر کیږي او اړتیا ده چې د نورو سوداګریزو توکو لپاره قوي بازار موندنه وشي. د اقتصادي چارو کارپوه شو ابراهیم په دې اړه وویل،
موږ نشو کولای چې خپل انګور او مڼې او هر تولید چې دغه هوایي دهلیزونو د لارې نه موږ صادر کړو. په دې کې باید یو نقطه زه یادونه شم چې د هوایی دهلیزونو موضوع هم لنډ مهاله اقدام دی زموږ دپاره، تر هغې چې موږ ځان دپاره قوي بازار پیدا نه کړو. هغه په دې اساس کې هوایی دهلیزونو له لارې نه تاسو فقط هغه توکي لیږلی شئ چې ارزښت یې زیات وي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال همدارنګه وویل چې افغانستان دا مهال د هوایی دهلیزونو سربیره د صادراتو لپاره ځمکنۍ بدیلې لارې لري، چې ښه مثال یې د لاجوردو لار ده.
د افغانستان حکومت تلاش داده چې بدیلې لارې ولرو ترڅو د افغانستان د صادراتو ګراف پورته لاړ شي. سمو دا وړاندې د لومړي ځل لپاره د لاجوردو د تاریخي د لارې پرانستنه وه.
ښاغلی عبدالرحیم زی وویل چې د 2013 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د افغانستان صادرات 9% ډیر شوي او دغه وزارت توانېدلی دی چې خپله 6.9% پراختیایي بودیجه مصرف کړي. هغه همدارنګه وویل چې افغان حکومت د سوداګرۍ د اسانتیا لپاره د سوداګرۍ جواز له 1500 افغانیو څخه 100 افغانیو ته ټیټ کړی دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. ټاکل شوی جمهور رئیس ترامپ نن په سپینه ماڼۍ کې د فدرالي حکومت د تړل کېدو او په جنوبي سرحد کې د دیوال د جوړېدو پر سر د رامنځته شوي جنجال د هواري په هدف له یو شمېر دیموکراتو او جمهوري غوښتونکو مشرانو سره وګوري. دغه لیدنه په داسې حال کې کېږي چې نن د فدرالي حکومت د تړل کېدو 12مه ورځ ده. نور حال پر رپورت کې واوري.
دیموکراتان به د استازو په نوې مجلس کې چې د پنځشنبه په ورځ پرانستل کیږي اکثریت چې او د مجلس مشر نانسی پلوسی پلان لري چې ډیری ترل شویو ادارو ته د بودیجې د ورکولو لایحه را یې اخیستنې ته وړاندې کړي. خو په وړاندې کېدونکو لایحو کې له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره د جمهور رئیس ترامپ 15 میلیارد ډالری تقاضا شامل نه ده. دیموکراتانو په سرحد کې د نورو امنیتي اقداماتو لپاره د 1.3 میلیارد ډالرو وړاندیز کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا هکابي ساندرز د سې شنبې په ماښام په یوې بیانیه کې وویل،
د دیموکراتانو وړاندیز اصلا د خبرو وړ نه دی، ځکه چې په هغه کې د سرحد امنیت په پام کې نیول شوی نه دی او د خپلو هیوادوالو په نسبت د نورو هیوادونو ګټو ته ډیر پام شوی دی.
د فدرال حکومت د تړل کېدو له امله د دولت شاوخوا 800 زره کارکوونکي په کور کې نیول شوي او یا هم له تنخوا پرته کار کوي. اخو امریکایي ځواکونو د نوي کال په لومړۍ ساعتونو کې پر هغو شاوخوا 150 کډوالو اوښکې بهونکی ګاز کارولی چې هڅه یې کوله له اغزنو تارونو تیر شي. د امریکا د ګمرکاتو او د سرحد د خوندیتوب اداره وایي ګاز په هغو مهاجرینو چې غوښتل یې له پولې تیر شي نه دی کارول شوی، بلکې پر هغو کسانو کارول شوی چې تیږې یې وارولې. د ادارې په وینا د دوی کارکوونکو د ماشومانو په ګډون هیڅ کډوال په پنجره لیدلی نه دی. مامورینو یوازې هڅه وکړه هغه کسان په شا وتنبوي چې ډبرې غورځولې. خو د اسوشیتد پریس خبري اژانس یوه کاس د مکسیکو خاورې ته د دریو اوښکې بهونکو ګازونو د اچولو شاهد پاتې شوی، کوم چې له امله یې د میرمنو او ماشومانو په ګډون ژورنالستان زیانمن شوي دي. اژانس زیاتوي ډبرې د اوښکې بهونکي ګاز تر کارول کېدو وروسته ویشتل شوي دي. خو د امریکا د ګمرکاتو او سرحدونو د خوندیتوب اداره وایي دوی ولیدل چې ماشومانو له اغزن سیم څخه د تیریدو هڅه کوله. دوی ځکه مرسته نه شوای کولی چې مقابل لوري تیږې ویشتلې او له همدې امله یې اوښکې بهونکی ګاز او د مرچو سپرې کارولې ده. د یادې ادارې په وینا 25 کډوال نیول شوي او یو شمېر نور بیرته مکسیکو ته په شا تلل شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د مالی وزارت په لومړي ځل د کوچنیو او متوسطو مالیه ورکوونکو د مالیه د بهیر د اسانه کولو لپاره نن په کابل کې یو الکترونیکی مرکز پرانیست. د مالیه وزارت سرپرست وایي د مرکز د پرانیستلو هدف د مالیو د راټولولو په بهیر کې شفافیت رامنځته کول دي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د مالیه او مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارتونو د افغانستان د مالیاتي ادارو د الکترونیکی کولو د بهیر په لړ کې نن د چهارشنبه په ورځ کابل کې د عوایدو د راټولولو یو الکترونیکی مرکز پرانیست. د مالیه وزارت سرپرست او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوړ پوړی سلاکار محمد همین قیومی په یو واحد مرکز کې د عوایدو د راټولولو بیلابیلو څانګو د خدمتونو د مرکزونو د وړاندې کولو د دغه مرکز د پرانیستلو غونډې ته په وینا کې ویل چې د دې مرکزونو د جوړېدو هدف د ملي عوایدو د راټولولو د بهیر اصلي کول او دا وایدو در ټولولو په برخه کې شفافیت رامنځته کول دي. د مالی وزارت سرپرست ویل چې دا مرکز به مالی ورکوونکو او ملي سوداګرو ته د هغوی په ورځنیو چارو کې زیاتې اسانتیا رامنځته کړي.
خوشاله یم چې نن د کوچنیو او متوسطو مالی ورکوونکو د خدماتو ته مهم مرکزونه افتتاح کوم. دغه مرکز د اسان خدمت د ادارې په همکارۍ جوړ شوی دی او په دواړو اداراتو څخه باندې پک زره مالیاتي ورکوونکو ته ستیر شي.
دا مرکز د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د اسان خدمت ادارې په مرسته جوړ شوی دی. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ریبی ویل چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت یوازې د دغه مرکز جوړیدلو په برخه کې د مالی وزارت سره مرسته کړې ده. هغه ویل چې په کابل کې به دغه سیدري نور مرکزونه هم ژر پرانیستل شي او بیا به دغه خدماتو بهیر ولایتونو ته هم وغځول شي.
مونږ دغه سیستم داسې برابر کړی دی چې هغه څوک چې وړی چې مالیات ورکی لمرنه بو مرکز ته د دوی ریسپشن ته بور دی ته بو یوازې ځان صف کوي بیا برازي یو کس بو دی ټول کار خلاصوي دوی سیا بو یو کس ورته کوي او ټول دغه څومره او تاکونه او څومره د مراکش جوړ شوی دی د سی سی ټی کیمرې لخوانه مانیټور کیږي لیدل کیږي ان دې سره ان شاء الله هغه ستونزې چې تجاران یا هغه څوک چې مالیه ورکوي هغه په دایمي ډول ورسره حل کړی شي.
دا مرکز په عصري ټکنالوژي او د سکتاس په سیستم سنبال دی چې ټول کارکونکي نوي ګمارل شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرسیل محمد یونس مومند دغه مرکز د پرانیستلو هرکلی وکړ او ویل چې افغان سوداګر او پانګوال باید خپل مالیه پر خپل وخت ورکړي. خو هغه د مالی وزارت له چارواکو وغوښتل چې دغه نوي جوړ شوي مرکز څخه په منظمه توګه څارنه وکړي.
د حکومت د وزارت مالیه څخه مغوښتنه ده هغه خدمات چې خلکو ترکی هغه په ډیر شفاف ډول سره ترسره کړي. په بعض وخت کې سیستمونه کار نه کوي، ارزومې دغه ده چې په سیستمو کې مشکلات نه وي. هغه مامورین چې په مالیاتي برخه کار کوي خوښ نه بوي چې سیستمو ته ډیره توجه وکړي. بعضی کیسونه نجاران مشکلات پیښي خلکو ته، ارزومې دغه ده چې دغه مشکلات تم خاتمه ولګسي.
د دې مرکز په پرانیستلو سره به په لږ وخت کې کارونه ترسره شي او تر ډیره به د دفتری کاغذي کارونو مخاوني ول شي. د مالی وزارت د عوایدو عمومي رئیس عبدالحبیب زادران دی غونې ته په وینا کې ویل چې د دې مرکز په پرانیستلو سره د مالیه ورکونکو د دفتری کارونو اجرا د میاشتو پر ځای په ورځو کې ترسره شي.
یعنی دا ټول کارونه به وکړی شي چې د فساد په مخنیوي کې به او د ښه خدماتو راه کولو کې موږ سره مرسته وکړي. مګر اوس د سکتور خصوصي نه هم موږ تمه ده چې په دې کې موږ سره همکار پاتې شي، د دې پروسو نه نظارت وکړي او موږ سره همکار پاتې شي. پرې نګدي چې دا خدماتي مراکز هم د دوی د کمیشنکارانو قرباني شي.
په دې مرکز کې به کاري اجرات ذری مالیاتي پړاوونو ته راټیټ شي او هم له فایبر سره د مالیاتي سیستم تړل، د مالیاتي اسنادو سیستماتیک تایید او تصدیق، د مالیاتي شکایتونو د اوریدلو غږیز او ویډیو سب سیستم، په خپل د پانګوالو لوري د مالیاتو تصفیه کول او د جواز نیوي کولو چارې به تر یو چتر لاندې ترسره شي. په دغه مرکز کې د سوداګرو او پانګوالو ټول اړتیاو ته پاملرنه شوي. بانک، پارکینګ، کیپیټریا او نور نړیوال معیارونه پکې په نظر کې نیول شوي دي.
دا څو مهم خبرونه غټ کې. د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ایزې اجماع په چارو کې د جمهور رئیس اشرف غنی ځانګړی استازی احمد داودزی وایي چې هیات به پاکستان ته سفر وکړي. داودزی نن په کابل کې وویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګولو لپاره سیمه ایزې اجماع ته ضرورت دی. زلمی خلیلزاد په سیمه کې کوشش کوي او یو لړ اقدامات یې کړي، خو د داودزی په وینا خلیلزاد د افغانستان د ګټو استازیتوب نه کوي. یو افغان عسکر په هرات کې د ناټو په ځواکونو باندې ډزې کړې دي. دغه پېښه نن د چهارشنبه په ورځ وشوه. طالبانو د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د جګړن په سیمه کې د یو ځمکني تونل له لارې د ملي پوست مرکز برید کړی. 15 تن عسکري وژلي او 6 تن نور یې ټپیان کړي دي. څلور تنه افغانانو چې د بلوچستان صوبې د دوکي ولسوالۍ په سماولنګ سیمه کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې کار کاوه، د زهرجن ګازو د خارجېدو له امله مړه شوي دي. د بنگلاديش صدر اعظم حسینا شیخ په د درېم دورې لپاره د حکومت جوړولو لپاره ماده غنی چې خو د اکشن پیپرز په پارلماني انتخاباتو کې غوڅ اکثریت د لاسپوهنې او ټګې برګې د تورون د لګېدو له امله بې اعتباره شوی دی او مخالفانو له سره د انتخاباتو غوښتنه کړې. د تایلند صدر اعظم پریوت چان او چا نن اعلان وکړ چې دغه هیواد نوی پاچا مها ویجرالون کورنبا د مئی په میاشت کې رسمن د نوي پاچا په توګه خپل دندې سنبال کې شپږ شپېته کلن ویجرالونګ په 2014 میلادي کال کې د خپل پلاس د مړینې وروسته د پاچا په توګه باندې نوم غول شو خو رسمي مراسم یې سرته نور رسیدلي. د هغه پلار بومبل اډا ویلیج برابر اویا کاله پاچاهي کړې وه.
قدرمن اوریدونکو د امریکا غږ د خبرونه پای ته ورسېدل خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.